ډیره مننه فیضی صاحب درنو اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو سربیره په نورو مهمو خبری موضوعاتو هم درته مطالب ولرو. ملتیا مې وکړئ. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانل هنګری په یوه وینا کې چې په تلویزیون خپره شوې ده ویلي چې بې بلوټه الوتکې د دوی له پولو وړاندې له منځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندې ترې راټوغول شوې دي. د برید بیلابیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هېواد په حکومت کې ځینې یو سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هېواد باید په دې ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې دی چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نسبتا ترنګلې شوې دي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابره زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړې دي. د وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څنګه ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادۍ په اوسپونوم بیلتون وختون کې ډلې د ایالت نوشکي ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان ته روانو نه تنه پنجابي کارګر ښکته او 2 کیلومتره لرې په ډزو ووژل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام دا وکړه چې دوی د نوشکي په 3 کیلومتره کې د سلطان چړایي په سیمه کې له یو بد څخه د استخباراتو نه غړي ښکته کړي او وژلې دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیع السودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړي کې شروع پاړه خبري وکړي. د سپین ماڼۍ د وی خبر پاڼې لمخې ټاکل شوی چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق په صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بې پیلوټ الوتکې او توغندي کارولې. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لا د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. نور مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده. ملتیا می وکړي.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ واورې. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وایان ډانل هاګری په یوه وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خپره کړي په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه خپل خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې د دوی له پول وړاندې له منځه وړل شوي دي. په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوي چې توغندي ترې راتوغول شوي دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راغوښتې او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایډن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر سجر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړې زه د سیمې په کچه د ویجاړوونکي زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یوې بلې یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ تر دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې هغه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی، د دې کابوت به ونه تیریږي. او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره، یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو سواده هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایډن اداره یې ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل سي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل سي نو دا اټکل کېدلی سي یا حداقل دا هیله کېدلی سي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هیواد د ډېرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل سي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت سوی کړکېچ ویلی سو. او دا کله چې کړکېچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو، د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکېچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نښه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسئله چې ما ساسې له خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلې او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کیدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو له مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه د خبرو څخه واخیستل شوله او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایډن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دي. مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي، دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او درېیم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې دوی پر سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، د هغه دوه اونۍ تیریږي. او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل ښیي یا حداقل ډیر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له ډېرې نړیوالې ستونزې سره دې مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه، دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کاسې لاندې یوه کاسته
اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې، اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل به له خپلو متحدانو سره په ګډه په ایران کې لدی وروسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا به په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونښلي، تر هغه وړاندې چې د وایي چې 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسېږي او موږ ټول امکاناتو ته لروخ، په هغه خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو. یعنې د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونه راحیل کړي، لکن خپله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوې چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکېچ د پای ته ورسېږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ وو، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و او دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل شي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویاند یا د امنیتي ویاند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکېلېږي او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکېلېږي، نو دوه قطبونه رامنځته کېږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیا هم که په ګډه کړو، هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکېچ ته لار هواره کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي ک ایران زموږ خاوره په نخه کې لامدغه سبې دننه خاوره په نخه کو، که چېرې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپلو خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم ځل دی شي اسرائیلي سیمه کې اهداف په نخه کې داسې یو همکار وکړه، خو که چېرې اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم زیار ما څه تاسو دې پښتنه کې تر ټولو یو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لیش دغه برید کیږي تلرویش الا شپږ دېرش ساعته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان، البته چې هغه ایرانی پوځي کمانډان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی، دغه سره یو مرکه کېږي او د مرکه وایرل کېږي او هغه وایي چې زه خو زېږېدلی په ایران کې یم، زه د همدې پوځ دغه یونیفارم یې اغوستلی، زه جنرال یم او د دې پوځ دفاع کوم، خو دا چې زه یهودی یم زه هېڅکله نه غواړم چې دغو دواړو هېوادونو تر منځ جګړه وشي. دا 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 ډېر لوی میسجونه دي. په ټوله کې زه فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وښيي. د اسرائیل یو عکس العمل به دا هم وي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل ته راسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي، همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده، او د سردې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي، وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېلمه هم وپوښتل، ډاکټر صاحب، چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتل هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاوو او مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او په منځني ختیځ کې نورو کړ کې چونو افغانستان یو له یاده وتل هېواد تقریبا وشمار، که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبانو اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
په ټوله کې که زما مخکنی تحلیل یوې خواته کېږدو او داسې فکر وکړو چې خدای مکړه د دواړو هېوادونو ترمنځ، اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه، په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ. افغانستان په انزوا کې و، دا دوه نیم کاله کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درځي، دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړي دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولی سوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري، په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لیکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراونډ ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بوش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي. هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغمنه کې بحث کوو، نو همدغه بیکګراونډ طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د یو به موږ پاکستان ته لاړ ډېر مجبور سو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو، او بیا هغه وچه او لنده لاره چې افغانستان ته خلاصه ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي، او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. او سیاسي مسایل چې دي هغه ته ډېره انزوا ته نه شي.
ډېر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد، چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریکه و. درنو اوریدونکو، باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتې دي، وایي چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته لرسېدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې له منځه وړل شوې دي. نړیوال غبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه غبرګون ښودلی دی او د دې د جد په سیمه کې جد دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدله دی، وایي دا به په سیمه کې د کړکیچ بې سابقې زیاتېدو او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حملې په اړه چې پر اسرائیل یې کړي خبرګون خوده. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده، وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه، په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګرۍ پر کارکونکو د برید پیښې سره دا حمله وتړله، وایي ویلې کې مقابل برید کیږي، ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان دننه اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړل شوی دی او تر خوا یې پرون په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتي دي چې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل یې له عصمت څاروانه ورو.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښته وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کښې پیمانه کوي او زراعتي ځمکې را چپه کړې. زراعتي ځمکې ډېرې ویوړلې دا مانده دی. کوریان د مخه سمیټي بدنې وې دا د مخه سره ویوړې اوس شی لا نه دي پاتې. اوس په روغ زراعتي ځمکو نوره شروع کړې ده.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورپېښ شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یوه دانه دغه د زمر لوی مانده یوه دانه هلک راوړی د جرلس کالو او پرون مازګار بیا بل نجلۍ راوړې وه هغه مړه وه. خوراکي پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړ و.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کلي اوسیدونکی. زیانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله ده. په سرایو اوبه ننوتلې لا له ماندو اوبه رالې ده په سرایو ننوتلې. هلته مځکې مې یووړلې شنه شنه کښتونه دي چپکۍ او مې رلیو لاندې کړلې. مې چپکۍ سمبلاسه سوړي.
زما نوم حاجي مچولا دی د سفید خار د کلي اوسیدونکی. تاوان بیا نه زه دی درتوان زه اوس دکن تاوان به درتوان چې سرای نه نړولي دي. سرای ته اوبه ننوتلي دي. پلونه یې نړولي دي. زموږ آباد مځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وچې چې دا وسې نړوي یا د سارې سر نړولي دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ورښتونو تالندې او برېښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 60 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پرله پسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټې تیږې راخویدلي او تر خوا یې نور روسي په موادو لامل هم لارې بندې شوي دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانیستو کې مرسته وکړي. تفصیلي راپور کې واورئ.
د نورستان له ختیځ، مرکز او لویدیځو برخو یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په رالېږلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکنده باران ورښت او سیلابونو له امله سرکونو ته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راښویدلي او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری ازادي راډیو ته وویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شده دیگه. یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه است. نزدیک قریه یک کلان سنگ آمدن و سر سرک شیشتن و شارای دواب و مندول مزدود شده. باران و سیلا و سنگ ها میتو ادامه دارن.
دی دواب ولسوالی اروان دی دیگ پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی. دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سړک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان، کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغ ساحو کې سړک ته له غره تیږې راښویېدلې. د کونړ او ختیځ نورستان ترمنځ سړکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر ښویېدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیوا دره کې بند شوی سړک د ولس لخوا پرانیستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غځېدلي سړک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سړکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر د سټار نه تر چتراس په ساحو کې ډېر تګي، همدغه شان د غره ښویېدنې له امله همدغه شان تر رسوب مواد ډېر په لار کښې پراته دي. دا مشکلات شته، نو کانتیوا خلکو هم ډېر ښه کار کړی دی، الله پاک دوی له نور هم توفیق ورکړي. انشاءالله زموږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي، انشاءالله موږ هم خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سړکونو ته د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه په داسې حال کې سړکونه بندېږي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپلو خپلوانو او دوستانو کره د تګ راتګ په برخه کې له ستونزو سره مخ و. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کولی چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
که څه هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د ښارونو لاړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه وه.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل، تقریبا په خپل په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بازي نقطو کې ګرځیدلم، پس ما خپل په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځیده. بیا هم ملي بس به ډک راتله، خلکو لپاره دومره ځای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسیږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسېدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل. نور مشکل چې ملي بس نه وه، او نور هم هغه و چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سعد سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د لینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ادا کوي چې په عادي ورځو کې د لینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده، او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې خوندي دي. کولای شئ چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای د پوه پاڼه باندې هم لیدلای شئ. د ازادي رادیو ځینې خبرونې په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې خپرېږي چې کولای شئ تاسو یې وګورئ. د ازادي رادیو ایکس پاڼه انسټاګرام فیسبوک یوټیوب چینل در سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولای شئ سرور ښکاره کوي ویل ولی او تر خوای ځینې مهم لنډ خبرونه هم شته دی چې البته چې په غږی شکل باندې د خبري بولټنو په سیر دي هغه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو توغندیو په وسیله برید کړی دی. ایران سپاهي پاسداران ډلې په اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیق کوم دي په اړه هیڅ نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللی. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. وزارت ویان ډانیل هګری په یو وینا کې چې په ټلویزیون خبره شوې ویلي دي چې ډېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې د دوی پولو ته رسیدو وړاندې لمانځه وړل شوې دي. لدی بریدون وروسته د اسرائیل صدر اعظم جمهور رئیس بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس بایدن هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ملي امنیت ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د برید د خبرګونونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې او ویلي دي چې نړۍ او سیمه د بلې جګړې توان نه لري. سعودي عربستان، جرمني، برېټانیا، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم د دې حملې په اړه باندې اندېښنه ښودلی ده چې او دای هم ویلي چې جدي عواقب به په سیمه کې نور ورانه او ګواښونه هم رامنځته کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډوزان سره مخ شوی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په ډېرله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کاروالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاته وي. جمشید شاهانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کاروالو لویه کمیشنري د شپږ نوي زره خرابي وزد بهرنیو اقباو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کاروالو د بیمې د حق وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې اتیا زره امنیتي کمرې نصب کړي دي. وزارت وایان عبدالمتی قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې د دې ایالت نشکته نږدې د نهو تنو د وژلو مسؤلیت منلی. پرون شنبه په بلوچستان کې پولیس وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله کې تفتان ته روانو نه تنه پنجابي کارګر ښکته کړي او دوه کیلومتره لرې په ډزو وژلي. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام ادعا وکړه چې دوی د نشکي په درې کیلومتره کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بد څخه د استخباراتو نه غړي ښکته کړي او وروسته وژلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه خبري کی.
د لوبو میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینې. یو ور بیا د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پایل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. هیله ده چې دا ورځ مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه د دې غنی په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټي زنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیگ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي او هغه لوبډلې چې مخکخي وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیلی د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوې شلوریز لیګ د پیل په تړاو کو یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه یې دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپه ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان وو په اول اروپا کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسولې او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې وي ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا و چې موږ کولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي چیلنجز چې وو په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې د دوی اوبي وینده د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې دا ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارج موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې په کندهار ته دغه ولیږدولې سو د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه سي وي، شل ورځې سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه په ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیمپ د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مې نه به له خیر سره په کابل کې شروع کېږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې په 28 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یو 4 ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علي خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علي خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علي خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډل کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علي خیل، عبدالهادي، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منګل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي
سلیکشن پالیسی مخکې لرله، نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دي نه مخکې به زه په غونډه خبرې وکړم. په دې باندې باید رسنۍ هم خبره سي او زمونږ څومره لوبغاړي دي کورنۍ لوبغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسي اساس باندې بغا نور مخ ته دې کولای شي سي ای ټیم ته نېشنل ټیم ته لار پیدا کړي. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې خو پرفارمنس کوي خو ځلیږي نو هغه به ایچ پی سي ہائی پرفارمنس سینٹر تا معرفی کی گی. ہائی پرفارمنس سینٹر کی منگا خارجی کوچز لرو تو سو آگا قبل ایسی سے کوچز دی سرا کارو کی او دی سی کم دی ویٹنگ کی برخہ کی لا دی بالنگ کی برخہ کی کمزورتیا لری یہ بند ان شاء اللہ کار کی گی او اگر تمگا خارجی کوچز تحصیل دلی منگا سرا رام نوید الحسن دا او عمران نذیر دا او زمونږ خپل کوچیز عمران فرحت دا دغه سیز موږ سره ایسه مزایي مغلطه دا نوروز منګل زمونږ سره دا دغه نو بعد دی باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی نو موږ دې کولای شو د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا مونگا پدی کم دیر دسی کار کرائی دا سلیکشن کمیٹی اس دسی نسی کہ دلائی سی مونگا یو ٹیم اناؤنس کو بھی ہوکی مونگا پینزو اپنران ورکو لا پگ میڈل آرڈر کی ورکو لا دری سلور مونگا سرا آلون رانی نو بھی ہوکی بدر سی کی سی دری با مونگا ٹاپ آرڈر کی ورکو لگا سی بدری لو بار اسی مونگا میڈل آرڈر کی ورکو دو با وکٹ کی پری دو بار آلون رانی دو سپن بالنگ او دری بفاق بدر آنی چی دا پینزل سی سکوار دا دونه با کول ایسو سی دای کوش تا بونگ داور کول لکپتان تا نگر اساس باغا تیم سکوار ایلان ای او خپل میچ کی بلو بی دینا مخ که دسی که دلو سی دی شکایت براتو سی مونگا با لوبغار دیر زیاد ور کرو نگا آل تا با اغتا با مشکل و کوش تا با مشکل و کپتان با مشکل و ولې وکي په ډېر زیات لاب دوسره اوپنرانو لا به دوسره په میډل اوډر کې پلیرانو ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله دته موږ بیلنس لوبغاړي ورکو نو هغه دی کولی شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه. دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه. دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د ویلې ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي. اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غوره لیګ سیالیو لوبي څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویشت سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکخه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړې ګټلې دي. د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبډلې درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او دلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غورلیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکخ بنډ جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې یو سل پنځه منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او درې سوه شپاړس منډې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د اته دېرش اوسط په لرلو سره یو سل یو نوي منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارچ یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې یو سل شپږ اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په ماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د وکټ اخستونکو په نوملړ کې بیا د بنگلاديش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کی په لوبډله کې لوبیږي نه وکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې. د هن یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي اته لوبغاړي او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم اته لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپاچونکو کې بیا تر دې دمه مخکخ توپاچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې پنځه لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي رحمان الله ګربز دغه راز علامه احمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لای سیالي نه ده کړې خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سره کال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې یولس منډې ورکړي او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالۍ مسول همین عمر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکخ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالی مسلم دغه سیالی چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره لس لوبډلې وي او په دې پړاو کې به موږ سره دولس لوبډلې او د دې ترڅنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان الف لوبډلې نولس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلاند دستوري هم په دې سیالیو کې لوبیږي. د ختیځ په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دازل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې تر څنګ دازل تیر ځل موږ لس لوبډلې لرلې. دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبېږي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوي دي. تیر ځل لس لوبډلې وې. دا ځل دولس لوبډلې تړلې دي او په زمن کې فاینانشل سپورت موږ لرو مالی ملاتړ لرو چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل بل لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې تر څنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې مخکې به یولس اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینوال راځي ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینوال لذي نزین دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړه بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي نو د مینوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري او د خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري
د یاد سیالۍ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزه دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنۍ سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیره کمی دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي دوی وړاندې ویلي
ریفی ان فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا دی یو هوا دی ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري دی یو هوا دی پلیئر دی پروډکشن لپاره کافی ډیر پلیئران تا د پلاس د باندې راځي دی پلیئر فینانشلی سپورټ دی نه پلیئران چې په ډومېسټک کرکټ کې یا وي ته نېشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغه الکانو لپاره کافی ډیر امکانات پلاس ورزي فینانشلی یا اقتصادي دی تر څنګ دی بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي پیسې راځي ډیر زیات کافی امکانات مالی دوی ته راځي بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نېشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کړي او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي او ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي موږ او تاسو کې یو مثال ورکو د هند مثال ورکو د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي یا د دوی راتنه مخې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او وسط تاسو ګوري نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستي دا بل د فل ممبر هیوادونو کې تاسو ګوري اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه په دې تکل کې دی په دې کوشش کې دی چې پلا فرانچایز کرکټ شروع کړي بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو د شپږیز کېږي راوځي کوشش په لاره کېږي او دینه مخې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو چې یو کله ما په نظر باندې کچی دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوایو د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر خو ډېر پلیران به دغه ځینې راغلي ځکه چې په دغه کله چې یو ځکه لیگ کېږي یا هیواد لیگ کې هغه تا کرکټ ګروم کېږي کرکټ په ډیولپ راځي پلیر ډېر زیات خواري کوي ډېر محنت کوي ډېر هارډ ورک کوي تر څو که د نېشنل لیول تنګ راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي د دې ښه مثال د بنگله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل مخکې د بنگله دېش سره کم کرکټ و اوسې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده ډېر امپروو سوی ده نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او دغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي او هیواد به هم مالي ډېر زیات امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي
وقت شپنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات خوند کوي نسبت ورځنیو ته نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه یې داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه وي نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي لپاره تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي بالکل په روژه کې خو یو څه ستونزې دا یې چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړی ته خو اوبه زیاتې په کاري چې هغې وچکي نو همدغه ستونزه چې د ورځې لږ مشکل ای او پلیئر دفاره چې می چکی یا تمریناتو کې نو دیو چا راتونکو میچونه نو داغه دفاره پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولای ته د شپې سہولتینو دا ډیر زیات خې دی او پلیئر دفاره نو ډیر زیات خېلو روان دي او ډیر خدي راتونکو میچو دفاره چې څه پکې زده کې او څه تمرینات دي کوشي نو ټورنمنت په اړه کې بزدم روایم چې ټورنمنت خو ماشالله ډیر زیات روان دا ډیر خې سیالي دي او
په دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګې دلته میچونه کوي تمرینات کوو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوغواړو لپاره نو یو ډېر زیات کا ټورنمنټ روان دا ډېر خون کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډېر مهمه دی لوغواړو لپاره ځکه څومره ایڈوانس کرکټ موږ ګورو لی کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیات تر د شپې خوانم کېږي نو دغه لپاره یو خبره تیاری ده بالکل یو لوغواړو لپاره ډېر ښه ده یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ څومره پروموټ شي ډېر ګټور ده او څنګه یو لوغواړو لپاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وي مصروف نه وي کرکټ کې نو دغه لپاره هم ښه مصروفیت دی ښه کرکټ هم دی او ښه تمرینات هم دي او ښه پریپریشن هم دی یو لوغواړو لپاره بل شپې خوانه ښه ګټور به دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کوي ستا هغه باډي هغه ریزلټ تا نه درکوي لکه د ورځې ستا روژه وي باډي انرژي کې کمه وي اوبه کمې وي نو د شپې خوانه چې ته کرکټو کې نو ستا لپاره ګټور پریوځي
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکي ورځې دی هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال راشم خبر بتم لالا
لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا
پر مٹھا ورالا تمام شم تبا
خبر نکوم لالا